تشکر از پیام ها و نظریات شما. تا لحظات دیگر برنامه هفتگی عدالت و مبارزه با فساد را خواهید شنید. اما اکنون ساعت 1:30 به وقت کابل است. تارا شمایون در استودیو با فشرده تازه ترین خبرها.
در نتیجه انفجار ماین در ولسوالی وانتویگل ولایت نورستان، قمندان یک کندک پلیس کشته شد. سفیر افغانستان در پاکستان با معاون وزارت خارجه آمریکا در اسلام آباد دیدار کرد. برای اعمار بند نرای در ولایت پکتیا 20 میلیون دلار آمریکایی تصویب شد. بیش از 1800 تن از علمای مدارس مختلف دینی پاکستان با صدور فتوا حملات انتحاری را یک عمل غیر اسلامی خواندند. در نتیجه یک کمین در ایالت بلوچستان پاکستان 5 تن از پرسنل نیروهای امنیتی این کشور و تعداد هم زخمی شدند. در نتیجه دو حمله انتحاری در شهر بغداد حداقل 38 تن کشته و 105 تن دیگر زخمی شدند. امارات متحده عربی می گوید تیارات جت قطر در فضای بین المللی جلو دو تیاره مسافربری این کشور را گرفتند. ترکیه هشدار داد که آمادگی برای عملیات نظامی بر ضد نیروهای تحت رهبری کردها در شمال سوریه تکمیل شده است. و شینزو آبی صدر اعظم ژاپن در اولین سفرش بعد از فروپاشی یوگسلاویا از شهر بلگراد دیدار کرد.
همین خبرها و بیشتر از اینها در وبسایت ما azadiradio.com و این هم برنامه هفتگی این ساعت.
عدالت و مبارزه با فساد.
عدالت او لفساد سر مبارزه.
برنامه اختصاصی مبارزه با فساد اداری از رادیو آزادی.
لایداری فساد سر د مبارزه زنگر اخبرونه لا ازادی رادیو نه.
درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیله مو ومنه. د عدالت او له فساد سره د مبارزې د دیونی په خبرونه کې زه حسیب الله تلاش ستاسو په خدمت کې یم. درنو اوریدونکو د نن ورځې خبرونه د مالی وزارت په ځانګړې توګه د ګمرکاتو په برخه کې د فساد مواردو ته ځانګړې شوې. او له موږ سره په خبرونه کې د ټلیفون په کرخه د مالی وزارت ویاند اجمل حمید عبدالرحیم زی او د خبرونې همیشنی همکار او له اداري فساد سره د مبارزې عالی ادارې د اطلاعاتو او شکایتونو د اخیستو رئیس وحید الله زاهد له موږ سره په خبرونه کې دي. دوی ته ښه راغلاست وایم. ښاغلی عبدالرحیم زی له موږ سره د ټلیفون په کرخه دی. ښاغلی عبدالرحیم زی خبرونه ته ښه راغلاست.
مننه. سلامونه او ښه چارې تاسو ملمنو او ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم.
راځم دې پوښتنې ته. ښاغلی عبدالرحیم زی، چې تاسو په ګمرکاتو کې د فساد موارد څنګه ارزوئ؟
خمنانه تاسو له برنامې څخه کچیر زه د مالی وزارت اوسنۍ رهبری د تیرو دریو کلونو وضعیت یو اشاره وکړم. فکر کوم که داسې ستاسو پوښتنه هم ځواب شي او نورې پوښتنې هم.
ډېر زیاته مننه.
په تیرو دریو کلونو کې د ملي عوایدو ګراف چې په دې کې عمده برخه ګمرکات تشکیلوي، زمونږ د ملي عوایدو ګراف 1.9 میلیارد افغانۍ ته رسیدلی. او کچیر بیا دا درې کاله مخکې 1993 کال سره مقایسه کړو، هلته د مکمل کال عواید 9 میلیارد افغانۍ وه. یعنی په تیرو دریو کلونو کې د ملي عوایدو ګراف د 9 میلیارد افغانۍ څخه 1.9 میلیارد ته رسول، دا خپل د دې معنا ورکوي چې موږ فساد سره عملی مبارزه پیل کړې، د افغانستان په عایداتي سرچینو کې مو اصلاحات رامنځته کړي او د استخدام په برخه کې مو تلاش کړی چې هغه اشخاص د افغانستان په عایداتي سرچینو پر دندو وګمارل سي چې د افغانستان د بیت المال څخه په سمه توګه دفاع کوي. د عوایدو وضعیت چې دغه حالت کې قرار لري موږ په دې بسنه نه کوو او دا ادعا هم نه کوو چې د افغانستان په عایداتي سرچینو کې د فساد موجودیت صفر ته تقرب کړی. اما دا ادعا کولی شو چې د پخوا په پرتله د فساد موجودیت کم شوی، اګراف یې ټیټ شوی، ولې هڅه مو دا ده چې د افغانستان د خلکو د همکارۍ په نتیجه کې په ځانګړې توګه د ملي سوداګرو د همکارۍ په نتیجه کې موږ په دې وتوانېږو چې د فساد په برخه کې البته د مبارزه په برخه کې لا نورې لاسته راوړنې ولرو.
ډېره زیاته مننه ښاغلی عبدالرحیم ځای. خدای دې وکړي چې ډېره تخصصي او ستونزمنه پوښتنه نه وي. هغه دا چې تاسو وویلې په تېرو دریو کلو راهیسې اوس د افغانستان عواید 1.7 میلیارده افغانیو ته رسیدلی دي.
بله،
څه فکر کوئ؟ یعنی ستاسو په نظر په دې کې به څومره احتمال د فساد وي؟ یعنی 200 میلیارده افغانۍ کې د افغانستان عایدات وي او 1.7 حاصل کړي، 1.5 میلیارده عواید په فساد کې د فساد له امله ضایع کیږي، 50 میلیارده کیږي، 100 میلیارده کیږي. یعنی هغه آخري کچه د عوایدو تاسو تر اوسه تقریبي سنجولې ده؟
هر کال موږ د افغانستان د اوسنیو شرایطو پر اساس په خپل ملي بودیجه کې ځان ته د عوایدو په برخه کې هدف ټاکو. په 1940 کې زمونږ لپاره ټاکل شوی هدف دا و چې په یو کال کې موږ 1.4 میلیارد افغانۍ ټولې کړو چې دا سنجش شوی و. اما خوشبختانه د کال تر اخره پورې موږ نږدې زمونږ ټاکل شوی هدف 1.2 میلیارد افغانۍ ته ورسېده. اما د کال په اخره کې چې د شم د قوسو موږ 1.15 میلیارد افغانۍ ترلاسه کړ، یعنی د هدف څخه زیات عواید. په شپږ نوي کې چې شروع ورځې مخکې مالي کال خلاصو، چون د قوس په دیرشم نیټه مالي کال خلاصېږي، زمونږ لپاره هدف 1.25 میلیارد افغانۍ و چې د کال په جریان کې تر اخره پورې دغه عواید ترلاسه کړو. اما د قوس په دیرشم موږ 1.9 میلیارد افغانۍ ترلاسه کړ، یعنی د ټاکل شوي هدف څخه 4.6 میلیارد افغانۍ زیاتوالی ښیي. هر کال زمونږ هڅه دا ده چې څومره چې اصلاحات راولو، څومره چې د افغانستان په عایداتي سرچینو کې سیستمونه جوړو، په هماغه اندازه زمونږ د ټاکل شوي هدف مقدار لوړیږي. په اووه نوي کې هم زمونږ هدف لوړ شوی، یعنی موږ تقریبا 1.9 میلیارده ځان ته هدف ټاکلی. نو تاسو خپله فکر وکړئ، کله مو چې نظام نوی شروع کړ، موجوده نظام 1.4 میلیارده ټارګټ و، اما اوس زمونږ ټارګټ 1.9 میلیارده ده. دا هر کال همداسې لوړیږي او زمونږ هغه لیدلوری هم همدا ده چې د کال په تېرېدو سره زمونږ د ملي عوایدو ګراف پورته لاړ سي، اصلاحات زیات رامنځته سي، او تر څنګ یې د فساد سره د مبارزې په برخه کې په جدیت او قاطعیت دغه خپله تګلاره تعقیب کړو.
بسیار زیاد تشکر آقای عبدالرمزی. اما شما پیشتر گفتین که فساد به صفر پایین نامده، اما فساد وجود داره، اما به او اندازه نیست که ادعا میشه. اما موضوع اساسی است که بسیاری ادارات یک بخش دارن آسیب پذیری. در بخش آسیب پذیری یکی از اصولش هم همی است که ما موارد از کدام نایه ها ضربه میبینیم و یکی از اون میشه فساد باشه. از امی آسیب پذیری که شما پیش بینی کرده این چقدر فکر میکنین که امی فسادتان از لحاظ فیصدی یا از گمی گراف فسادتان تا چی حد است؟
ببینین، موجودیت فساد، ما در صحبتهای خود هم اشاره کردم که ما هیچ گاه ادعا نمیکنیم که گویا فساد به صفر تقرب کرده، اما ای ادعا را میکنیم که در مقایسه با سالهای قبل، در مقایسه با نظام قبلی، موجودیت فساد اما گرافش پایین آمده.
یعنی تو چی حد پایین آمده؟ ببینین آقای عبدالرمزی، اگر از 100% پایین به 90% هم پایین است، 85% هم پایین است، همون گرافش
فیصدیش را بگذارن که به ارقام برتان بگم. وقتی که عواید ملی از 99 میلیارد افغانی به 170 میلیارد افغانی میرسه، خود از ارقام صحبت نکنه که تا کدام حد ما مبارزه کردیم. اما باز هم ما ای را بیان میکنیم که هنوز هم در منابع ذاتی افغانستان ظرفیت از این وجود داره که به مراتب گراف عواید ملی ما بلند بره. اما این را شما شاید با ما قبول کنین که از بین بردن فساد یا تقرب از او به صفر چیزی نیست که در یک سال، پنج ماه، شش ماه آدم توقع کنه. این یک موضوع است که با گذشت زمان، با یک پروسه طولانی است که ما بتونیم به هدف نهایی خود برسیم. اما وضعیت 3 سال ما به مراتب اگر در مقایسه با 14 سال گذشته مقایسه کنیم به مراتب خوب است.
بسیار زیاد تشکر عبدالرمزی صاحب. برمیگردیم به شما. انشالله یک شنونده داریم، انشالله سوال دارن، سوالشان هم مطرح میکنن و دوباره به شما برمیگردیم. خغل فضل هادی وردک ل وردک نه خغل وردک میربنیو که خبرونه ته خرغ لست.
محترم تلان صبح سلامونه تاسو ته محترم رایم زو سات تاولم ده کام خدا دیو کری چی رو جور بود تام همچنان. نو د مو پښتنه سوال دغه دی واقعا مشکلات شته دي بدبختی شته ده. نو د مخکو وختو کې زه اداره ته ولاړم سلام شب په اداره کې د یو چوکیدار نه نیولې تو غمز تکا سپور ټول یاد کاکا زای و د مو زای و نو په صد موجوده شته ده. خو بعد وختونه چې به ګمرکاتو کې مشکلات شته دي نو د رایبزو زوب نه مو دغه پښتنه ده چې څنګه درې شي د دوه نه د دوه نه په ویلو خو ځکه نه کنه کی ویایو نو عملی کار باید څنګه وشي باید څه وکړو آیا ملتم یو باید یو څه وکړو ځکه ټوله پلان په حکومت باندې باید ورونه چول شي حکومت څه باید ملت همدردي خپله وکړو داسې نه چې موږ او تاسې هر مشکل ټول حکومت ته هغه کړو چې یاره دا کتل کار دی ډوډۍ دیم حکومت را کو کالي دیم حکومت را کو نه تاسې همکاري مهمه ده د ملت نو څنګه کېدلی دا ول شي
بله من نه خغلی وردک اخی عبدی رحیمزه اتمن سوال آقای وردک گرفتین
یا وردک صاحب سوال ما واخسته لدوی سخه من نه یوی موضوع ته دوی اشاره وکړه چې واقعا همکاری سره قاموسی مونږ بار بار دا خبره کړی چې کشیر د افغانستان خلق وړي چې د افغانستان پایداری سرچینو کې فساد لمنځه لاړ شي ځکه بیت المال د افغانستان ملت پورې ارتباط نو سکتور خصوصي له موږ سره همکار پاتې شي کچېرې دوی ادا کوي چې ګوا کې په مالیاتي ادارو کې فساد شتون لري دغه د سکتور خصوصي څخه مو هیله دا ده چې کچېرې زموږ کوم مامور په فساد ښکېلي تاسو ورته فرصت مه ورکوئ چې دوی فساد وکړي کله چې فساد ترسره کېږي بیا دا به ټول کدای شي راسره ومني چې فساد چې رامنځته کېږي دوه ډلې شتون لري د خلکو په ادعا یو زما مامور اما مقابل لو رئیسوب ده دوی د فرصت ورنکی یو دوم در رسنه استخدام هیله داده چې له موږ سره همکار پاتې شي تحقیقاتي گزارشونو په جوړولو کې دوی کولای شي په دغه برخه کې د افغانستان حکومت تر څنګ پاتې شي او تر څنګ بیا موږ فساد د مخنیوي لپاره او د وایدو د لوړوالي لپاره درې عمده دلایل موږ مشخص کړي چې په هغه تګلار روان یو اول دا چې د استخدام په برخه کې محاسبه کړي چې وردک ته اشاره وکړه چې روابط شخصي روابط پر اساس ترجیح ورکړي هر هغه څوک چې د هر ژبه هر سم او هر طبقې څخه وي ظرفیت او توانایي ولري د مالیه وزارت دروازه دوی پر مخ خلاصه ده دا یو دوم مودا چې د افغانستان پایداری سرچینو کې په ګمرکونو کې په مالیاتي شعبو کې موږ ځینې سیستمونه فعال کړي لکه د اسیکوډا سیستم سیکتا سیستم ای پیمنټ سیستم دغه سیستمونه خوبی داده چې لوی خاموږ سره د شفافیت په برخه کې کومک کوي بیا بل مقابل د سکتور خصوصي سره د سهولت یا د اسانتیاو درامسته کېدو په برخه کې کومک کوي دریم کار مودا کړی چې د استخدام په برخه کې د زر و زور تابعیت مونږ نه کړی د بیرونی فشارونو تابعیت مونږ نه کړی هر هغه څوک چې د تجربه او تخصص ترڅنګ پات بیکګراوند ولري د افغانستان د بیت المال څخه په سمه توګه ساتنه وکړي هغه ته مو لومړیتوب ورکړی چې د افغانستان پایداری سرچینو کې کار
وکړي
د دغو دلایلو پر اساس موږ په دې توانېدل یو چې د افغانستان د ملي عوایدو وضعیت بهبود خاطر وکړو نو د دغو درېو عواملو په نتیجه کې موږ په دې توانېدو چې د ملي عوایدو ګراف پورته لاړ شي
ډېره زیاته مننه ښاغلی عبدالرحیمزی خو زه بیرته راګرځم زما تاسو ته هغه دا چې تاسو د ورستی کال په اړه باندې ویلی چې تاسو په ورستی کال کې ډیر زیات عایدات درلودل د تیر کلونو په پرتله باندې خو مصر یو راپور دی هغه ایکو غونډه کې ایران ویلی چې په 2014 مالی کال کې افغانستان ته 2,502,000,000 ډالر دوی صادرات درلودل په داسې حال کې چې هغه سیستم چې اسیکوډا تاسو مخکې نوم واخیسته د افغانستان په اسیکوډا سیستم کې د دې هغه ارقام چې ثبت شوي دي څه باندې 1.5 میلیارډ ډالر ثبت شوی دی یعنی څه باندې 1.5 میلیارډ ډالر ثبت نه دي او دا وایي تیر شوي دي یعنی 1.5 میلیارډ ډالر دا د افغانستان د عایداتو لپاره ډیره لویه ضربه نه ده
ګورئ د دې لپاره چې بالخصوص زمونږ په سرحدونو کې سرحدي ګمرکونو کې د دغه ډول ستونزو مخنیوي موږ دوه کار کړی یو کار دا چې کمیسیون مشترک دو جانبه چې دوه اړخیز کمیسیون موږ لرو د بیلابیل هوادونو سره چې پاکستان هم پکې راځي ایران هم راځي شاوخوا 12 یا 13 کمیسیون سره موږ کمیسیون های مشترک تجارتي او اقتصادي تر دې عنوان لاندې لرو صحیح ده په دغو مجلسو کې هم دغه د ارقام او د معلوماتو د شریکولو او د سیستمونو د نخلیدو خبره کیږي او چې دا موږ سره بیا په دغو ادعاو یا دغو مسایلو برخه کې کومک کوي دوم موږ د دې لپاره چې د خلکو د اطمینان ورکو چې دغه کاري پروسیجر سره هم د اسناد په کوم حالت کې دي موږ د معتبرې کمپنۍ سره هوکړه لیک کړي چې دوی د دغو مواردو بالخصوص د دغه وارداتو کوم مسایل چې دي په دغه برخه کې دوی خپل پلاتنه وکړي گزارش باندې کار کو دا بیا مونږ ته باندې افغانستان خلکو سره شریکو ولې بیا هم تاکید زمونږ پر دې ده چې په دغه برخه کې ملي سوداګر باید افغانستان حکومت سره همکار پاتې شي کچېرې په ګمرک کې مشکلې یا په نورو مواردو کې دوی چاته فرصت ورنه کړي چې دغه څه مشکلات رامنځته
کړي. تاسو د استخدام موضوع مخې یاده کړله، ښاغلي وردک هم د استخدام په اړه وویلې، غواړم وپوښتم دا چې ستاسو د استخدام په ګمرکاتو کې د استخدام په څه ډول دی، دایمي دی او یا هم خدمتي توګه باندې دی؟ بله موضوع غواړم په یوه د عامو خلکو په توګه باندې په یوه ټوکه باندې ووایم، کله هم چې یو چانه پوښتنه کېږي چې ته څه دنده لرې، که هغه وایي چې زه خون کیم یا هم انجینر یم یا هم ډاکټر یم، ډیر عادي خو که وای چې په ګمرک کې کار کوم، دا د مقابل لوري خبره ورته وای چې وای ګمرک کې کار کوي، نو هغه په دې چې یعنی دلته د فساد حد ډیر لوړ دی.
ما مخکې اشاره وکړه همدغه موضوع ته چې ډیرای خلک هڅه کوي چې په ګمرکاتو کې دنده ولري، په مالیاتي شوبو کې دنده ولري، اما موږ بیا د دل لپاره چې زمون بیت المال محفوظ پاتې شي د دل لپاره هم شرایط وضع کړ. یو شرط یې دا ده چې موږ د ګمرکونو او مالیاتو اکاډمۍ دوباره فعال کړ، یو څو کال ته د شپږو میاشتو لپاره درس او مطالعه او تدریس ورته کېږي، د هغه نه وروسته امتحان ورځنې اخیستل کېږي. بیا دوی د افغانستان بالخصوص په ګمرکونو کې کولی شي استخدام شي. یو دوم استخدام مو چې کړی تر دې نېټې پورې، البته زه چې کومې خبرې کوم د وروستیو دریو کلونو په استازیتوب، دا چې مخکې 14 کاله سم مسله وه جدا، اما زه د وروستیو دریو کالو خبره کوم. استخدام لپاره مو تخصص تجربه معیار وټاکه، اما تر ټولو بیا مهمه مسله هغه ژمنتیا ده.
یعنی دا چې دایمي دی یا خدمتي؟
همدې ته راځم، ژمنتیا هم مهمه ده زمونږ لپاره. مونږ یو کار وکړ چې په ګمرکونو کې غواړو استخدام دوراني وي، که یو کال زمونږ یو همکار په شمال کې و دا لیږو بل کال ته، البته زمونږ دغه امتحان ده وروسته چې خپل عواید هم پوره کړي، اصلاحات هم رامنځته کړي، فساد کم ښکل نه وي، دا بیا لیږو د افغانستان بل زوب ده. یعنې دا دوراني ځکه ساتو چې هم اصلاحات رامنځته شي او هم په یوه اداره کې یو تحرک رامنځته شي.
ډېر زیات
دوراني سات کلونو لپاره چاته اجازه نه ورکړو چې په یوه ساحه کې پاتې.
ډېره مننه ښاغلی درمزی. یو اوریدونکی فکر کوم تاسو نه څه پوښتنه لري د هرات نه، د ټلیفون په کرخه دی ښاغلی داوود، مهرباني وکړئ.
موږ پوښتنه دا ده چې موږ د جراح محصول سمسو مخکې وم یو لاک یو نیم لاک تعویلولې، تیل سب کمیشن کارانو استي، اوس موږ درې لاک اته ډېر زرو پوی تعویلو، نو حکومت ته ډېره فایده شوه، په میاشت کې زر کانټینر راځي، زر یو نیم زر لاک روپۍ فایده راکېږي، اوس فاموالی مختلف برکې مختلف نور شانو کې هم دغه بندوان ده. موږ وایو که دا حساب کانټینری ته کوي چې مثال دوه لکه اوسي، موږ نه اخلي چې درې لکه واخلي، نو حکومت به په پښو درېږي او موږ به مشکلاتو نه خلاص.
ډېره زیاته مننه ښاغلی داود. ښاغلی عبدالرحیمزی، تاسو د ښاغلي داود پوښتنه حتما واورېده، خو مخکې له دې چې د هغې ځواب ووایئ، زه هم ستاسو د ځوابونو پر اساس باندې یو بله پوښتنه لرم. هغه دا چې تاسو ویلي موږ تر ډېره پورې د مداخلې او د هغه زورواکو مخه نیولې ده چې په استخدام کې دوی مداخله کوي یا لاسوهنه کوي او د فشار پر اساس باندې خپل د خوښي وړ کسان ستاسو په ګمرکاتو کې ګمري. خو دلته د خپل د مالی وزیر ښاغلي حکیمي رسنیو ته ویلي او ما سره یو راپور دی چې د عوایدو او ګمرکاتو د مالی وزارت د عوایدو ګمرکاتو معینیت هم ویلي دي چې ځینې افراد د اصلاحاتو په عملي کولو کې مداخله کوي، دوی خپل کسان په زوره یا په مصلحتونه باندې یا په هر ډول باندې په ګمرکاتو کې مقرروي. حتی ما سره د دې راپورونه هم شته چې په ډیری ځایونو کې یا هم په ځینو مواردو کې یو کس چې له تاسو له خوانه لري شوی دی، هغه اوس هم په دنده باندې بوخت دی.
اول دا کوم ورو چې هرات نه زنګ وهلی و داود صاحب، موږ یو کار وکړ چې د عمل دوکانه مخه ونیول. په دې معنا موږ ویلي چې د افغانستان په هر ګوټ کې، په هر ایټم یا هر وارداتي مال یا صادراتي مال باندې کوم قانون د ګمرکاتو چې دی مطابق دغه اجراات وشي. مثلا کچېرې په نیمروز کې کومه تعرفه موږ وضع کړو، هماغه تعرفه دې په فراه و هرات و ننګرهار و بلخ کې د عمل دوکانه مخه نیولې، چې یو چېرته ټیټه بل چېرته لوړه، هماغه څه چې معیار د مطابق دغه، یو چې دا د سکتور خصوصي د ملاتړ په معنا ده او تر څنګ بیا د شفافیت موضوع هم پکې جوته ده. دویم د وزیر صاحب خبرې
بل رقم تعبیر نسی دی وادس د خبرو تعبیر لاو چې کچیر سوک تلاش کوي چې د افغانستان په ګمرکونو کې استخدام سي یا زر او زور وکړوي موږ د زر او زور تابعیت مهم نه کړ اما د بیرونی فشارونو تابعیت مهم نه کړ هغه چاته مو چانس ورکړ چې هماغه تخصص او تجربه تر څنګ د بیت المال لپاره ژمنتیا ولري په خو وختونه کې زه بیا هم تاکید کوم چې هغه جدا مسله ده موږ په دې تیرو دریو کلونو کې دغه کار وکړ شخصي روابطو پر اساس استخدام و نسو زر و زور تابعیت و نسو بلکې هغه چاته فرصت ورکړ چې د افغانستان د بیت المال څخه په سمه توګه ساتنه کوي نو که ستاسو اجازه وي زه په همدې خبرو بسنه وکړم ان شاء الله په نورو برنامو کې به سره ګډون وکړم
خغلی عبدالرحیمزی لموږ سره په خبرونه کې له اداري فساد سره د مبارزې عالی ادارې د اطلاعاتو او عوامو پوهاوي رئیس به د شکایتونو اخیستو رئیس خغلی وحیدالله زاهد هم دی دوی هم ستاسو په خبرو باندې ځینې تبصرې او موضوعات لري نو که تاسو وکولی شئ لموږ سره په خبرونه کې وایي دا به ډېر ښه و ځینې ډېرې زیاتې پوښتنه پاتې شوې چې دې ته باید ځواب ویل شوی و خو له بده مرغه ستاسو دا د وروستۍ خبرو پر اساس باندې هم چې هیڅ داسې یو کار په د تیرو دریو کلونو کې نه ده شوی زه ما سره راپور شته هغه راپور په دې اړه باندې
دی چې او که څوک اسناد ولري بیا کېدای شي لطف دې وکړي مونږ ته
زه به په لنډه توګه تاسو ته ووایم د داسې یو مورد چې و اداري فساد سره د مبارزې عالی ادارې ته هم یو موضوع راجع شوی ده چې هغه موضوع په هرات کې دا چې یو نفر له دندې لري شوی دی اما هیڅ په خپل ځای باندې د اسلام قلعه په ګمرک کې د مرکز نه فشارونه پیزیات شوی دی حتی په دې اړه پوښتنه شکایتونه لرو چې په ګمرکاتو کې چې کومې پیسې اخیستل کیږي یا هم فساد کیږي هغه حتی تر مرکزه پورې ویشل کیږي چې په دې اړه باندې اسناد او ځینې اسناد چې موثق نه دي بلکې په ټولنیزو
د میز دوستان ته سلامونه وړاندې کوم تاکید مو هم د ټولو هدف هم دا ده چې مشترکه مبارزه وسی په دې برخه کې بل خصوص سره د مبارزې ادارې چې د افغانستان ملت دوی ته تمه لري چې دوی مثلا قابل لمس نتایج سره ولري مونږ هم دا تمه لرو چې څه اسناد او شواهد شته ولري مونږ په خدمت کې یو چې دغه تحقیق وکړو یا دغه پر اساس مونږ مخکې لاړ شو د هرات په ولایت کې په دې وروستیو کې مونږ تغییرات راوستل اسلام قلعه کې تغییر راوستل شوی کوم مدیر چې مخکې و اوس کوم بل نوی مدیر راوستل شوی هر تغییر لپاره مو چې اقدام کړی همزمان هغه اقدام شوی یعنې دا څوک نشته په دې ګمرکونو کې چې مونږ تغییر راوستي حکم صادر شوی اغه لا تر اوسه په دنده پاتې دي کله چې حکم صادر شو بیان او اغه نو وایکاس وردی مننه وروره
ډیره زیاته مننه خغلی عبدالرحیمزی مننه له بده مرغه خغلی عبدالرحیمزی لمک سره په خبرونه کې ونه شو کولای شي تر روسي او شیبي پورې ملتیا وکړي او ګن شمیر راپورونه او هغه پوښتنې چې دلته لمک سره دي هغه ته ځواب وي مطمئنن خغلی زاهد تاسو په زړه هم ډیر پوښتنې او ډیر موضوعات لا خوښون کې پاتې دي چې غواړي هغه ته
شي وکړي تاسو په سر کې پوښتنه وکړه چې د موږ ادارې څه کارونه کړي بلې د موږ ادارې یو موضوع د هرات په ګمرک کې چې تقریبا 1,000,000 یو موضوع هغه موږ بررسي کړی دی بله قضیه د غیر قانوني اخیستلو وه هغه هم په اسلام قلعه ګمرک کې وه او همدارنګه د یو شرکت شکایت و د فاریاب په ګمرک کې موږ څېړلی او د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر په ګمرک کې او همدارنګه د تورخم په ګمرک کې موږ موضوعګانې څېړلې دي او داسې نور هم موږ سره شته
چې تاسو لسته ګورم کافي ډک لست لري اما دا د عبدالرحیمزی صاحب خبرې هم چې واورې دي تډیر سره لري او توپیر لري
په هر صورت تنها کچیر موږ د ګمرکونو په ګمرکونو بحث کوو نو خوشبختانه د ګمرکونو یو قانون شتون لري چې په دې قانون کې هر څه واضح دي په دې قانون دوی ماده کې راغلي دي چې د ګمرکونو کې یا د ګمرک هغه اساسي دندې چې دي د دې قانون اهداف چې دي درې مورد چې تاسو ته لولم تلای سوي دا چې د ګمرکي محصولات راټولول دي دوم د ګمرکي تشکیلات او تنظیم ده او دریم د ګمرک د کارکونکو د واک د حدود ټاکل دي کله چې موږ دا باس کوو چې موږ خې استخدام کړی ده موږ د زور او ځواک یا د زرو مخه نیولې ده زه به وایم دا چې راځي په دې باندې باس وکړو چې موږ قانون څومره پلي کړی ده ځکه چې د قانون په اهدافو کې موږ ته وضاحت لري چې موږ استخدام باید سره کم وکړو او هغه اساسي دنده دي ګمرک چې شي بل موضوع درېم ماده کې ده هغه دا چې ده په 15مه فقره کې او 16مه فقره کې دغه دي دغه د ګمرکي څارنه ده او بل ګمرکی پلټنه ده چې دا دواړه کچیرې د خبرونې وخت لګنی دا دواړه ځانته موارد دي چې دې باندې بس کیږي چې ولی ګمرکی فرار رامنځته کیږي یا د مالیاتو یا د محصول نه رامنځته کیږي یا ولی دغه موضوعګانې حیفوم یا دغه ګمرکی محصول حیفومیل کیږي. بل موضوع دا چې تاسو د یو راپور خپره یادونه وکړه چې د کوف کانفرنس کې تقریبا نیم میلیارډ ډالر خساره دغه سیستم د اسیکوډا د نه خبره کړی یاغي کې سب نه ده. ښاغلی عبدالرنزی صاحب ویلی چې موږ یو ګډ کمیسون لرو. زه به مخکې دې نه وایم چې دا ګډ کمیسون دې باندې کار کوي، ولې مرکزي ادارې دې باندې کار نه کوي. په دریم فصل کې د اعتراض د بررسۍ په نامه باندې یو فصل ده چې د دې پامدې قانون کې شتون لري. د ګمرکي حاکمیت د ادارې د رامنځته کول دي چې د دوی دنده دغه ګمرکي سندونه، ګمرکي تعارفي، ګمرکي کړنې، دغه ټول دوی حاکمیت په دوی باندې لري. دوی دغه څاري لکه څنګه چې ما مخکې هم دې ته اشاره وکړه چې په د درېمې مادې په 15مه فقره کې موږ ګمرکي څارنه لرو، په 26مه فقره کې موږ ګمرکي پلټنه لرو. چې د تر دې نور ډېر داسې موارد څه متاسفانه وایم چې د خپرونې وخت کم ده چې د ګمرکاتو په قانون کې وضاحت لري. بل موضوع راځم دې ته چې ښاغلی عبدالرمزي صاحب ویلی چې په تیرو درې کلونو کې اوس پښتنه دا کیږي چې تیر اوس څه معنی لري. آیا دغه اداره یا دغه ګمرکات چې رامنځته شوي په هغه وخت کې قانون شتون نه درلوده؟ یا که چیرې موږ نن دې باندې یعنی خپل ځان لپاره ویاړ ګڼو چې موږ وایو چې نن مو دا کار کړی، پرون نه ده سوی، ول نه ده سوی؟ که قانون شتون نه درلوده نو د موږ هغه قانوني عذر چیرته وو؟ بل موضوع دی استخدام ویلی چې اوس لکه تاسو هم ورته اشاره وکړه چې د ما هم په یاد دي چې ښاغلی وزیر صاحب د رسنۍ لارې دا به وکړه چې حتی فکر کوم چې کومې اشتباه نه کړي په رسنیو کې قیمت هم وویلی چې مختلف قیمتونه د دې ته ورکړل شوي وو چې استخدام په قیمتو باندې کیږي چې ښاغلی عبدالرمزي دا رد کړه. او ما تاسو هم یو راپور درلوده په دې ارتباط چې ښاغلی وزیر صاحب د مالی په دې ارتباط کړی. موږ هم وایو چې حتی هلته استخدام مثلا ممکن قانونی نه سوی یا په اساس زور او واسطو سوی، او یا هم ډیری ګمرکاتو کې دغه خدمتی کسان هلته یا مثلا قراردادی کسان هلته شتون لري. بل موضوع دا چې دوی وایي چې موږ ته دغه کوم IMF کوچا ویل چې موږ ته هدف ټاکي. زه داسې وایم چې دغه ګمرکات څنګه پیشبینی کوي چې مخکې له مخکې نه موږ دغمر یو هدف ته رسیږو. د ګمرک محصول په قانون کې راغلی دي چې په اساس د تجارت یعنی په اساس د صادراتو وارداتو باندې کیږي. نو ته څنګه مخکې له مخکې داسې یو ارزیابي کوي یا مثلا د ځان له بدل لپاره داسې یو ټارګیټ یا هدف ټاکې چې زه به مثلا په 90م کال کې 10 روپۍ یا 100 روپۍ یا 2000 روپۍ زه د مالی وزارت لپاره یا د افغانستان د حکومت لپاره زه هدف ته ځان رسوم؟ دلته پښتنې ځینې پښتنې مطرح کیږي که چیرې ته ونه رسیږي د تا د رسیدو ته د لاره څه ده؟ آیا ته د خپل محصول لکه څنګه چې په قانون کې وضع سوی ده چې د داخلي مالونو نه محصول څنګه وضع کیږي، د خارجي مالونو نه محصول څنګه وضع کیږي، یا هغه مالونه تولیدي افغاني مالونه چې په داخل د قلمرو د ګمرکاتو کې وجود لري، یعنی هغه ساحې چې تحت پوشش د ګمرکات دي، د دوی محصول څه رقم ده او بیرونی اموالو محصول څه رقم ده؟ په چې کله واردېږي افغانستان ته یا داخل د یوې خاورې ته واردېږي، نو دا خو هغه مختلفې ستونزې دي چې موږ مجبور یو چې که چیرې ونه رسېږي موږ فشار په هغه سرمایهدار یا په هغه تجار یا په هغه متشبع چې هغه مال راواردوي موږ په هغې باندې وضع کړو. که چیرې موږ ښه هدف ته ځان رسوو چې واقعا موږ ښه شفاف او پاک ګمرک ولرو، ګمرکونو د قانون رعایت دی وسی، دغه پښتنې چې نن یا موږ په پټوله معنا نه تطبیقوو یا هم موږ ورته ځواب نه سو ویلی، په هغه وخت کې چې موږ قانون تطبیق موږ په پټوله معنا موږ دې ته جواب هم ویلی، او دغه د بیت المال مالک دا به موږ واقعا خپل جی ته رسولی، او موږ به بیا دغه نننۍ ستونزې چې لرو دا به د سبا لپاره شتون نه لري.
ډېره زیاته مننه. خو له ما سره یو راپور دی، په دې راپور کې تاسو ادارې ویلي دي چې په لوړه کچه باندې له مرکز نه، له سیمې نه او نور برخو نه د استخدام کې لاس وهنه کیږي دوی فشار راوړي تاسو کولی شئ وای څوک تاسو په دغه برخه کې مداخله کوي
تاسو سره د موږ د رئیس فخری صاحب مرکه هم شته چې د اطمینان دیونه بخپرسوي په هغه کې ورته اشاره شوی دا چې دغه د استخدام سنځه د تشریح اموال سنځه او همدارنګه نور سنځه چې متاسفانه د خبرونه وخت لګد
ډیر زیاته مننه د راتلونکو نه خبرونه د کنټرول او تفتیش ادارې په اړه باندې ده تر راتلونکو خبرونه الله پامات
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود زخمی هم افتیده بود
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن
نه تعلیم نه تربیه کدام آرزوی ما به سر نرسید
حقوق اساسی شما رادیو آزادی موج متوسط 1296 و FM 101.5